او چې په رسمي ډول به د یو شمیر افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې دیره دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته جرمني خپل پخواني زرګونه سیمه ییز همکاران، خبریالان، د مدني ټولنې غړي، د بشري حقونو فعالان او فرهنګیان هغه هیواد ته انتقال کړل، خو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2000 کسان لا هم په پاکستان کې پاتې دي. د یادونې ده چې په وروستي ځل 250 افغان پناه غوښتونکي چې د جرمني د منل کېدو وعده ورکړل شوې وه له اسلام آباد څخه جرمني ته ولېږدول شول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اروپایي ټولنې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د یو پروګرام د پیلېدو اعلان کړی دی. ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرام به چې د افغانستان د خصوصي سکتور د ثبات پروګرام په نوم یادیږي راتلونکې میاشت پیل شي او درې نیم کاله به دوام وکړي. یو شمېر ښځې، ځوانان او هېواد ته نوي ستنې شوي هیله مند دي چې د دغه پروګرام پر اساس به دوی ته کاري فرصتونه رامنځته شي.
اروپای ټولنې اعلان کړی چې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د 15 میلیونو یورو پروګرام پیل کړای دی. د اتحادیې د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 15مه په یو بیان کې ویلي چې د دې پروګرام د پلي کولو تړون چې د افغانستان د خصوصي سکتور د تثبیت پروګرام نومیږي له نړیوال مالی شرکت IFC سره لاسلیک شوی چې د نړیوال بانک غړی دی او په ټوله نړۍ کې د خصوصي سکتور پراختیا هڅوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا پروګرام به په کوچنیو او منځنیو تشبثاتو کې پانګونې ته اسانتیاوې برابرې کړي، د متشبثینو ملاتړ به وکړي، مالي خدماتو ته لاسرسی ښه کړي او د ښځو، ځوانانو او راستنه شویو پر اقتصادي ګډون تمرکز وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د افغانستان د خصوصي سکتور د تثبیت پروګرام به راتلونکي میاشت پیل او د درې کلونو شپږ میاشتو لپاره به دوام وکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شرط دفیرې ورنیکا ویلي چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د اروپایي ټولنې د هر اړخیز ملاتړ یوه برخه ده. د اروپایي ټولنې په بیان کې د نړیوال مالي شرکت IFC د منځنی ختیځ، پاکستان او افغانستان لپاره د سیمه ییز مشر خواجه آفتاب احمد پاولا ویل سوی چې که څه هم هیڅ یو واحد هڅه ټول ننګونې نسی حل کولای، خو د سوداګرۍ پیاوړتیا، د خلکو د معیشت ساتنې او د هیواد پیا جوړونه کې د افغانانو ملاتړ د انساني کرامت عملی لاره ده. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې، ځوانان او راستانه سوي چې د دې پروګرام لپاره د هدف ګروپونو په توګه معرفي سوي هیله مند دي چې دا اقدام به د کار واقعي فرصتونه رامنځته کړای سي. سوداګري او د افغانستان په شمال کې د خیاطۍ د یوې کارګا مسؤلې سلیمې یعقوبی ازادي راډیو ته وویل:
یک اقدام بسیار خوب است و اگر کمک های بیشتر شوه خو خوبتر. دا یو ډیر ښه اقدام دي او که دوی نور مرستي وکړي نو خبوي چې نه یوازې د هغو کسانو ملاتړ کیږي چې نوې کار پیل کوي، بلکې د هغو نورو خلک ملاتړ هم کیږي چې منځنۍ کچې دي او کوچنۍ او لویو کارګاو لري. هغوی هم ملاتړ ته اړتیا لري، ممکن له اقتصادي ستونزو سره مخ وي او نشي کولای هغه تجهیزات او اسانتیاوي واخلي او چمتو کړي چې دوی ورته اړتیا لري تر څو خپل کار پرمخ بوزي.
په کابل کې یو ځوان چې د کار په لټه کې دی او نه یې غوښتل نومي راپور کې واخیستل سي، هم وایي چې مهارتونه لري خو د کار فرصتونه یا مالی ملاتړ نه لري.
محل بیکارم، کار نه موندل کیږي، زما اقتصاد ډیر کمزور دی. ما 15 کال در رسنه او ژوند دی خبرونه په تخنیکی برخه کې کار کړی دی. ډیر هڅه مې وکړه چې بیا په تلویزیون یا بل ځای کې کار ومم.
له پاکستانه یو افغان راستون سوی ځوان چې نه غوښتل راپور کې نوم خور سي، ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د کار موندنې فرصتونه رامنځته کول ځان بسیاینې ته د دوی د راستنې دوه لار ده.
یک مومیش که از پاکستان آمدیم و کابل بازار چند برفتیم.
یو میاشت کیجی چه مونگ لی پاکستان کابل تراغلیم، سوز علا بازار تطللیم و کار نشو مندلی. دلتا زمونگ جوان دیر استو زمان دی، مونگ لی حکومت و مؤسسات عمل رو چه همکاری وکری او زمون لپاره کار ومومي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې بیکاری زیاته شوې، ځکه ډیری شرکتونو او نړیوالو سازمانونو خپل فعالیتونه کم کړي یا له دې هېواد وتلي. اقتصادي او خدماتي پروژې بندې شوي او پورونو او مالي خدمتونو ته لاسرسی هم محدود شوی دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ښځې په ډیری دولتي ادارو او خصوصي سکتور کې له کار کولو منع کړي او د محدودیتونو بیکاری زیاته کړي، د کورنۍ عاید کم کړي او دوی له اقتصادي فرصتونو محروم کړي، او ډیرای تعلیم یافته او مسلکي ښځې اړیسوي چې خپلې دندې پرېږدي یا مسلک بدل کړي. د کار نړیوال سازمان ILO او د ملګرو ملتونو نورو ادارو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیکاری د لوړې کچې په اړه راپورونه خپره کړي او خبرداری ورکړی چې دا ستونزه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده.
له خبرونو ورآخوا،
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو این هابیټټ وایي په افغانستان کې د برېښنا دوامداره کمښت د خلکو پر ورځني او اقتصادي فعالیتونو ډیر اغیز کړی دی. د پروګرام په یو بیان کې ویلي چې د برېښنا کمښت دغه راز لامل شوی چې یو شمېر ماشومان د شپې لخوا سمې زده کړې ونه کړي. په عین حال کې د افغانستان بېلابېلو سیمو کې د یو شمېر فابریکو خاوندان هم د برېښنا له پارچاویو شکایت کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو این هابیټټ وایي په افغانستان کې د برېښنا پراخه کمښت خلکو پر معیشت او سوداګریزو فعالیتونو منفي اغیز کړي. یادې ادارې د یکشمې پورې د دسمبر په 14 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د برېښنا پر لپسې پرې کېدل د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی، اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي او ماشومان د شپې له درس ویلو محروم کړي دي. یو این هابیټټ وایي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنۍ هر ورځ د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي او دا ستونزه دوامدار او اوږدمهاله لارو تاړتیا لري. په بیان کې د غراز ویل شوی چې په افغانستان کې د نویو خارونو د جوړولو لپاره د انرژي په برخه کې پانګونه اړینه ده. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د منظمې برېښنا د نشتون او د هوا له سړېدو شکایت کوي. وایي سره له دې چې برېښنا ته جدي اړتیا لري، خو د برېښنا کمښت ډېر شوی. د کابل ښار اوسیدونکي عزت الله ازادي راډیو ته وویل
موږ د برېښنا په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. په 24 ساعتونو کې له یو ساعت ډېره برېښنا نه لرو، هغه هم نیمه شپه راځي او 20 دقیقې وروسته بیا پرې کېږي. په دې موده کې نشو کولای خپل ټولګي تکلیف کړو. زموږ غوښتنه برېښنا شرکت څخه دا ده چې برېښنا په منظم ډول عادلانه وویشي،
همه مردم عادلانه تقسیم وکړي.
د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ د تنګي سیدان د سیمې یو اوسیدونکو پاچا ازادي راډیو ته وویل چې له پخوا هیڅ برېښنا نه لري،
برق نه درلود او مخکله هم برق نه درلود. له سابق نه موږ د شمسي سولر نه استفاده کوو چې برق د هر چا ضرورت انو برق نه چوي، برق نه ډیر ضرورت هر چا دی چوي.
څو کم کاری وو چې برق جوړ کی خدای.
د یو شمېر تولیدي فابریکو مسولین هم د برېښنا له کمښت او پرچاوي څخه شکایت کوي. د کابل په ښار کې د بوټانو دیوي فابریکې مسول فیروز خان ازادي راډیو ته وویل چې په ورځ کې یوازې 2-3 ساعتونو پورې برېښنا ورکول کیږي چې بسنه نه کوي. په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان کال د زمري ریاست په 11 د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د اوبو او انرژي وزارت او د عزیزي ګروپ ترمنځ د 10 میلیارد ډالرو پارزښت د برېښنا د تولید هوکړه لاسلیک شوې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي وو د دې پروژې له مخې 10,000 میگاواټه برېښنا د ګاز او سکرو اوبو باد او لمر له سرچینو تولید شي. په دې اړه خبره شوې اعلان کې راغلی و چې له دې تولید شوې برېښنا له جملې به 4,000 میگاواټه عام خلکو او 6,000 میگاواټه صنعتي فابریکو ته ځانګړي شي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام UNDP ویلي چې د افغانستان له 80% زیات خلک باوري برېښنا ته لاسرسي محروم دي او دغه چاري د دوی پروختیا امنیت او چاپیریال منفي اغیز کړي. د غیداري ویلي افغانستان له هم د انرژي له پلوه یو نام نو هیوادونو څخه دی او ډیره کورنۍ د خپل ورځینو اړتیاو لپاره لرګي او کار اخلي چې دا کار د چاپیریال ککړتیا زیاتوي. له څو کلونو راهیسې افغانستان خپل د اړتیاو ډیره برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلي چې په افغانستان کې 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډي هیوادونو پوره کیږي او دغه هیواد هر کال شاوخوا 260 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په خوست کې د میخانیکی انسټیټیوټ د برېښنا کمپیوټر ساختمان د موټر د ترمیم او ماشینکاری د مسلکي او حرفوي زده کړو له پنځو بیلابیلو برخو 395 کسان فارغ شول. دغه فارغان وایي په دې انسټیټیوټ کې د دوی د عملي زده کړو ډیری وسایل او تجهیزات پخواني ول چې د دوی په خبره د اوسني وخت د اړتیا او ځواب ویونکي نه دي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د دې ولایت ټول مسلکي انسټیټیوټونه د پر معاصر ټکنالوژي وسایلو او امکاناتو سنبال کړي. نور حالی د مشال راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل په رپورټ کې
په خوست کې د حرفوي او مسلکي انسټیټیوټونو د 12 او 14 ټولګیو فارغان په نړۍ کې د تخنیک او ټکنالوژي د برخې اوسنی چټک بدلون او پرمختیا ته په کتو غوښتنه کوي چې د دوی د عملی زده کړو وسایل او امکانات دي د اوس وخت د اړتیا او د کار د بازار د غوښتنو سره سم برابر او تنظیم شي. یاد زده کوونکو او محصلانو دا څرګندونې د دسمبر په 14 د خوست د میخانیکی انسټیټیوټ د کمپیوټر ساختمان برق د موټر ترمیم او ماشین کاری لپنځو څانګو څخه د 395 کسانو په فراغت غونډه کې وکړي. یو تن فارغ زده کوونکی نعمت الله عادل مشال راډیو ته وویل
د برق د استفادې د زیاتېدو لپاره د برق د انجینرانو کمای هم دلته موږ احساسونه په دې خاطر چې موږ په دې برخه کې تجربه لرونکي او مسلکي کسان ولرونو له دولت څخه مغوښتنه ده چې موږ ته د زده کړو زمینه په معیاري نړیوال او سټنډرډ ډول برابر کړي، لکه په داخل د افغانستان کې شو که خارج د افغانستان شو.
د مسلکي او حرفوي زده کړو فارغان زیاتوي په نړۍ کې اوس تر ډېره زده کړې تخصصي شوي، خو دوی د پخوا په شان عمومیت زده کوي چې په دې صورت کې نشي کولی د بریالیو او مسلکي اشخاصو او کارګرو په توګه کار وکړي. یا بلتن فارغ زده کون که رضوان حمید بایی
نو بعد کمپیوټر ساینس هر مثل هم په جذاب وخت د تخصص وکړه د نتورک شګه د نتورک د ډیټابیس ویب اپلیکیشن یا دغه نور ډیسټاپ اپلیکیشن په برخه کې د بزنس ته د سٹاک برهوږي زړه کچر مون پټول برهوږي کار وکول د منتخب نور بره پته کې مون نشو کوی چې د کمپیوټر ساینس په برخه کې بیا خو تخصص وکړي یا خو مخته پرمختګ وکړي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ مسؤلین هم مانی چې میخانیک د افغانستان په کچه د مسلکي زده کړو له سابقه لرونکو ادارو څخه ده، خو وسایل او تجهیزات پخوانی دي او نوي کولو ته اړتیا لري. د میخانیکی انسټیټیوټ عامر سیف الرحمن مزدومیار ویل
خوست تخنیکی انسټیټیوټ چې دا د زون په سطحه یو ډیره سابقه لري، یعنی په 1986 کال کې تاسیس شوی. که څه هم ودنۍ لري خو دغه بربر حالې ودنۍ ترمیم ته اشد ضرورت لري. په دې ورکشاپونو کې هم ډېر مواد لرو، هغه مواد چې دي پخواني دي، نو اوس په اوسنی وخت سره هغه نه خوري چانه تکي مثال تمول نه خوري. نو موږ له افغانستان اسلامي امارت لوړرتبه چارواکو څخه هیله ده چې دغه تاریخي انسټیټیوټ ته پاملرنه وکړي.
یاد دیوی په خوست کې د مسلکي او حرفوي زده کړو 14 انسټیټیوټونه فعالیت لري چې 15 په مرکز او 9 نورې په ولسوالیو کې دي. په یادو انسټیټیوټونو کې شاوخوا 3.5 زره زده کوونکي او محصلان پر زده کړو بوخت دي چې د دې برخې ډیری فارغان بیا په آزاد بازار او ځینو خصوصي ادارو کې ځانونو ته کاروبار او مشغولتیا پیدا کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبره ده د موږ د پکتیکا ولایت نه پاره کې ما چې زمیره روان ده هوا ډیره سړی دي، د کوټي بند بسونه چې د چاسته دی غوته د لرګو کاختي د لرګي نه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندې حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خلکو ته نور خلاص شوی هوا وی ته سړی ده یو مشکلات موجود دي.
من د شپه رو میاشت کیږي چې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی، هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خوا څه نه رسه کیږي. که ته د زموږ ږغ پور کې نه یو کار ته یو شی نهشته دلته د شپه رو میاشت کیږي اوس په وچ وړو اریانې نه مې ولس ځان را نږدې کوي نه حکومت، هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو دی. ته د زموږ ږغ تر یو ځایه ورسوئ.
زما حبیبالله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو 180 متره پایپونه ور اچولي دي، ډیرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سول ځینې. نو دغه پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پورې ورسېږي دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر به شي.
ستاسی پیغام ستا تاسی نظر.
د آزادی میلمه د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنوری اسنوری هر کلای کوم السلام علیکم. د واکسین لنوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو. روغتیا پالان د ژوند ژغورنې یو وسیله بولی او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نوي زیږیدلو ماشومانو ته د دې لپاره ورکول کېږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تیره ماشومانو ته ورکول کېږي، مؤثریت یې څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي، د دې او له واکسین سره د تړلو نورو موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډېر کلونه د عامې روغتیا په برخه کې د مسؤل چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي، ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب، د آزادی میلمه د خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته اروپا جنۍ تاسو چیرې زیږیدلې یاست، لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی. زما زوکړه په د بیسودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لومړنۍ زده کړې محمدي صاحبزاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ایم ډی په درجه باندې فارغ یم او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي. زما لومړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې وه چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 15 کاله مې هغې سره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکي مسؤول په صفت مې د اروپایی نړیوالې شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث نت انټرنیشنل نومې د هغې سره مې کار کړی دی د ماشومانو دپاره. بیا 15 کاله د ننګرهار احتامي رئیس پاتې شوی یم. هغې نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ډی برنامې دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ډی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټی کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامی وه نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو. بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینډ ټروپیکل میډیسن نه دی او همدارنګه وس یو بله برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه ترسره کړه. بلخاصه پبلک هیلث په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامې روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ډی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینډ پریونشن لخوا تبویلېده د هغې لخوا نه مشاور پاتې شوی یم. په نیشنل یو سی یا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینټر کې د ترحداتو دپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شوی یم او اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي، ګیټس فاونډیشن لخوا نه کیږي، زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاور یم.
لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله؟
زه ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومان وو او د ماشومان سره به لوبې کولې نو په هغه وخت کې زما مینه دا وه. یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې وه او زه ډیر کوچنی وم، هغې سره شفخانې ته لاړم او کله مې چې هلته خدمات ولید او د شفخانې هغه ماحول مې خوښ شو. ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم نورو کوچیان سره به مې چې لوبې کولې نو اکثرا په لوبې کې ما د ډاکټر تمثیل کوو. هماغه وخت نه زما د طب سره مینه وه او د الله ناراضي یم چې خپل هدف ته رسېدلی.
ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې تر ډیره مو فعالیت عامې روغتیا په برخه کې کړی دی. کرا شوده د واکسینونو برخې ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي، واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زبرت په امیانه اصطلاح تاسو ویم چې واکسین خپل نیم ژوند دی موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي، یا د منځوړل شوی واکسینونه دي، او بیا د دې هغه کم بخش چې مرست تولیدي هغه د منځوړی د دغه موجوداتو او بدن ته ورکول کیږي، او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او دا غي په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینی دا غي په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویان لپاره، حتی
بحث ده چې واکسینونه اصلا ژوند ژغوري. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومې هغه کومې ناروغي دي مهمې ناروغي چې بله
رازم هغه رازم یو جهانی ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامه مصارفات کموي، یعنی که یو مرض کومه او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور دیړه، په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف ده او کاغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا زیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا چې واکسینونه چې دي د صحت عامه مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړی چې منګه غیته هرډ ایمیونټی وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوی دي او هغه ډیر لک خلک چې واکسین شوی نیوي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شوی خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصده پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ، او یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی.
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دېغې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړي ده او په ناروغي باندې به
کولی شي. د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي.
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغي څخه وقایه کیږي، منګه د تور زیړی هغه اول صفر دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاصه اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري، د هغې څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوي زیږیدلي ماشوم ته چې دا هغه دي. بیا هر څه ژر په یو میاشتنی کې موږ ماشومانو ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی له ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده، او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشي ودی منګو ستاسي تقریبا 40 50 کال د مخه د دې او بریکونه ډیر زیات او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شي بل د تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه 15 ګونی واکسینونو شامل ده تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوهیږئ هغه مند چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهل ده او شنه شوی ده او شخ پاتې ده اوس د دې وقایه کیږي همدارنګ بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز د اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پینزګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي یا په نه میاشتنی کې منګا د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په 13 میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګا ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده وایرسي ناروغي ده چې منګا کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د طلاق څخه د سترګو د ړندې دو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګ د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه ټیټه
بله د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی روټا وایرس موږ ورته وایو روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان افغانستان هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي نو د دغه پی سی وی 13 لکه کوم سینه بغل چې رامسته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مقایسه کوو چې دغه خوشبختانه ټول د امیر روسیا وزارت لخوا د یونیسف دبليو ایچ او ګایوی چې د دې نه باید په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي
بلی او دا کم نمونه چې ما واخست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده فرض مثال د عامه روغتیا وزارت دون بودیجه لري یا نړیوال دون بودیجه لري چې لویانو ته وکی او نور نړی کې د پی سی وی 13 هپاتایټس بی تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهی
بله
او په ډیر لوړ لګښت لري
بله یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هواد دی چې پکې د پولیو ډیر په حساب شوی دی د پاکستان تر څنګ ک راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خبرې دوه خطر ډیر زیات د کوم واکسین نه دی او کچېر ماشومان د دغه ناروغي پر ضد واکسین نشي څه پیږي
زما تاسو ته وایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړې ډیر اسانه ده او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو نور نړی پولیو محوه کړی ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړی کې وز هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري سرکولیشن لري خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاش کې کمپاین ولی منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو منګه په محیط کې د پولیو د لپاره د کړ موهیت څخه سامپل یا موهیت نمونه اخلو او هغه کی معلومه او چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونو د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تورته نخ نخانی پیدا شي کده هر عمل لکبلې منګه دغه ته ایفی یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه نمنګه نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې ماینه کوو او دغه په نتیجه کې منګ ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی دی او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته ګواښ شته د پولیو د مرض د انتقال په خاطر تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینیټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه وو د مرضونه سرحد نه پیژني نو من باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندي محو کو تر څو په دغه ناروغي باندې من نړۍ ته غوښنی او من هم نړیوالو سیال شو.
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونو خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي څومره دا مهم عدد واکسین لپاره چې باید په سور ځکه واکسین وساتل شي او آیا په افغانستان کې ګران نه ده په تیر بیا لري پرتو سیمو کې
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه دبليو ایچ او نه او مختلف ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمونږ کم واکسینونه چې په نړیوال ستانډارد په معیار سره برابر وي مونږ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغسې یو سردخونې لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي او واکسینونه چې مونږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم مونږ سردخونی دی د پاره لرو د عامې روغتیا وزارت او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچینه پوری یا نشنل ملی کلچینه پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندی ژوندی موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتی ګریډ پورې ساتل کیږي د سې واکسینونه موږ لرو چې د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیت کیږي که د مثبت 2 درجه نه ټیټ شي هم د منځزي نو خوشبختانه دغه سیستم په لرول سره بیا د دې ځینې نېشنل حوزو ته د حوزونه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالۍ او ته د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو امکانات لرو حتی زمانه هغه دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست.
ډیر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي له بهرنیو هیوادونو راځي ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوی دي او په خپل په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي
ځان ته زمنګ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمنګ ډیر معیاري او ستانډرد واکسینونه دي بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپل د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کی
آیا دا واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوی او خوندې دي
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیات نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
کوي. تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي
دا کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5 موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل ریجنل ولایتي په سطح باندې او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبه نيسي بعض ماشومان کې نور خارښت اپسي دانه او هغه اختلاطات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار موږ سره پروسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلاطات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از موږ سیف هم دي او د غلط اختلاطات نمونه لکه تبه، زکام، شکل حالات، ماشوم نارامشي، جاړي یا فرد مثال ماشوم خیرنی، نو موږ د واکسینونو د په تطبیق کې الکول ځکه نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځه وړي. نو کېدای شي د هغې ساحې د منتنوالي له وجې نه کله چې هلته زرق کېږي د اپسې یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلاطات پکې شته. په لوړه کچه اختلاطات هم شته دی چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان و چې خوشبختانه موږ د دې پیښې فیصدی نه پټیټه فیصدی کې رپورټ شوی دی او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله، راځي یو بل مهم موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده او نه پوهیږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي. په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا ده چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوره. او دا هغه توکی دی چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دی کې چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوي شي زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په ماغه رشته کې غرق دی، ماغه پسې مصروف دی او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې مونږ د دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلې دي دا ځان ته داغي کار نه دی. دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره خوخي د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکي او هغه ته خوخ کی. نو تاسو باور وکړئ چې زه خپل بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خو دلی دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د دیګر په سرطان باندې او په سیریوسس باندې نښته کیږي.
تاسو یادونه وکړه چې د ټول افغانستان په ساته به ګرانوي، خو کراشو د ته چې په لری پروتو سیمو کې اکثرا ناروغي هم ډیره خپریږي، روغتیاي خدماتونو څخه تقریبا یو څه به برخې دي هم دي اکثرا لری پروتو سیمه. په دغه لری پروتو سیمو کې کورنۍ څنګه کولای شي چې واکسین تر لاسرسي ولري؟ دغه مهمو واکسینونو ته
دلته دوه مسایل دي. یو مشکل دا دی چې زه په زغرده او په واضح ډول ویلی شم چې د صحي خدماتو په توزیع کې ناانډوالی یا بې عدالتي اوس هم شتون لري. دغه ټول کلینیکونه او روغتیایي مراکز اکثرا د ولایاتو په مرکزونو کې ډیر زیات دي او اوس هم من په افغانستان کې لری سیمې لرو چې هلته روغتیایي خدمات نه عرضه کوي. زما توصیه او سپارښتنه عام روغتیا وزارت ته دا دی او بیا نړیوالو موسساتو ته دا دی چې هغه سپینې ساحې په ګوته کې او هلته د روغتیایی خدمات خلکو ته ورسی. د روغتیایی خدمات ترڅنګ هلته د ټولنې د اګاهۍ کچه د لوړه ترسو د واکسینو په اهمیت باندې خلک پوه شي، دغه یو لار. او دویمه خبره دا ده چې په تدریجي ډول کمنګه د افغانانو د پوهې کچه اوس 2015 کال دی، د 2000 کال سره مقایسه کو تازه د ټولنې اغه ډیر تعلیم والا افراد چې ډاکټر سیبان دی د دې مقایسه کوم د هغه وخت سره الحمدلله ډیر ستر تغیرات پکې راغلي. نو دغه په مرور د وخت سره د ټولنې د اګاهي کچه چې څومره لوړیږي په هغه عمره دغه خندونه د واکسینو په مقابل کې د نورو د وقایي وړ ناروغیو کچه کمیږي او د خلکو اکسس او لاسرسی زیاتی.
معمولا د پولیو په ارتباط باندې کله چې د پولیو کمپاینونه پیلېږي د واکسینو ګرځنده ټیمونه هم فعالېږي. د ګرځندو ټیمونو رول تاسو څه ډول ارزوئ په دالر پرتو سیمو کې؟
دا کمانه داسې پښتنه شوې چې فرض مثال د واکسین د ورکړې ستراتیژیګانې څنګه دي. زه تاسو ته ویلی شم چې موږ ځینې واکسینونه لرو چې په کلینیکونو کې، یعنی په کلینیک کې دننه ورکول کیږي، او زموږ واکسیناتوران په روغتیایی کلینیکونو کې د کلو باندو ته لرو پرتو سیمو ته د پلان مطابق ازي او هلتم اوټریچ واکسین کوي. دا یو برنامه. ځینې ناروغي دي چې هغه د خپراوي او د نشرېدو ډیر ستر قوت لري لکه پولیو. تاسو وګورئ چې په موهید کې یو سامپل که مثبت شي، معنا دا چې په ټول هیواد کې د دې مرض د خپراوي ګواښ شته. نو دا غیر د پاره د عام روغتیا وزارت او د همکارو مؤسساتو استراتیژي کمپاین دی. میاش په میاش کمپاینونه کیږي د پلان مطابق، او هغه یو کیس د پاره په جمعي توګه په اصطلاح سره ریسپانس یا عکس العمل د واکسینو په ورکړې سره ورکول کیږي چې باغې کې رضاکاران دي، باغې کې عامه پوهاوی کسان دي چې دوی خوا کور په کور تلل. و ستراتیژي بدله شوې ده په نوم د ماسک ماسک یا ساحه په ساحه ځي او هلته واکسینیشن کوي. چې د کور په کور واکسینیشن کوونی شي، نو اوس هم زه تاسو ته ویلی شم چې کوم هدف چې د عامې روغتیا وزارت ټاکلی دی ما د لپاره تخنیکی لحاظ سره ناشونه دی چې دغه هدف ته چې پولیو مرض د افغانستان څخه محو او نابود شي، او د دې هغه کوم لګښتونه چې دلته په پولیو باندې کیږي هغه په نورو بخشو باندې راتلونکي کې وشي، زه اوس هم دغه ګواښ په افغانستان کې وینم.
ډاکټر صاحب اجمل پردیس، که په آخر کې تاسو په خپل څه سپارښتنې لري په تیر بیا د واکسینونو په اړه او کورونا ته څه غواړي وای مهرباني؟
زه یو ځل بیا خپلو ډاکټرانو باندې غږ کوم چې درنو ډاکټر صاحبانو، هغه ناروغیو دپاره چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې واکسینونه شته چې موږ هغې ته واکسین پریونټیبل ډیزیزز وایو او ما یې مخکې نمونه واخیستل، د الله په خاطر لکه څنګه چې د خپلو ماشومانو دپاره یې ورکوئ، خپل افغانانو ته، د افغان بچو ته چې ډیر نورو ناخوالو سره مخ دي، دوی ته هم ورکوئ چې د دې بچیان هم د هغه لاسو ناروغي چې ما یې نوم واخیست لکه هیستیریا، توره ټوخلی، تیتانوس، تور زیړې، وایروسي انفلوئنزا او همدارنګه زکام، د اسهالاتو د ناروغي ضد واکسین، د سینه بغل واکسین، د شری واکسین، نو د توبرکولوز واکسین، د پولیو، د فلج ضد واکسین. نو تاسو هم د الله په خاطر یو یو میسج خپل مریضداران ته ورکړئ چې ترسو دغه واکسینونه د خپل بچو ته وکي، او د ماشومانو د مړینې کچه او مایوبیت د واکسینو د وقایي وړ ناروغیو په مقابل کې چې کم مایوبیت رامنځته کیږي د دې کچه ټیټه شي. دویم په علماء باندې زما غږ دا دی چې د دې د همکارۍ پرته دغه هدف ته در رسیدل ناممکنه دی. نو عالمان د دې مکلفیت دی چې د انسان د ښېګڼې لپاره ښه شیانو تبلیغ وکړي. نو دغه برنامه کې د خپل هم د صحت په ارتباط باندې تبلیغات وکړي تر څو د خلکو آگاهي لوړ شي، او همدارنګه د کورنیو نه د والدینو نه زما خواست دا دی لکه زه ډاکټر یم خپلو بچو ته واکسین کوم، دینم زما هیله دا ده چې کم واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا ورکول کیږي او یا په کمپاینونو کې راځي ستاسو کورونو ته ستاسو بچو ته ورکول کیږي، په دې کې فعال ونډه واخلي تر څو ستاسو بچي دغه ناوړه ناروغیو څخه، د فلج څخه، د توبرکلوز څخه، د شری څخه په امن پات شي. مننه ډیره زیاته.
کوربدان ډاکټر صاحب اجمل پردیس، له تاسو نه یو دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.
ازادي رادیو.